پورنه د کابل امنیت قومندان وې د لوی اختر شپوره زوکې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوی. عبدالرحمن رحیمی پرون وخت خبريالانو ته ویل مخالفین که څه هم د دې ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي خو امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې هغو خپلو اهدافو ته ورسیږي. له کابله یوسف ځدران راپور راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ نوښته یوې خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته یې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعتو کې توظیف ده. هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم د موږ تدابیر امنیتي د مسیر د خطو سایر شته. دې کې جای د شک نشته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې مذهبي ورځو کې ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ کېږي.
ښاغلی رحیمی وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کیدل د پولیسو لاسته راوړنې بولي او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان له مخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د مسکو لخوا د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د دمشق ته د نویو پوځي وسایلو د ورکولو راپورونه خپاره شول، د یوې ډلې روسي سرتیرو مدافع وکیل وایي موکلینو ته یې چارواکو اوس په دې خاطر دوسیه اچولې چې ولې سوریې ته په یو پټ ماموریت کې له ګډون څخه ډډه کړې. دا مدافع وکیل وایي چې دا سرتیری ښایي په خیانت تورن شي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د هغو روسي سرتیرو چې سوریې ته په پټ ماموریت کې له ګډونه ډډه کړې مدافع وکیل وایي چې ماکلینو ته یې چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي په خیانت تورن شي. مدافع وکیل ایوان امپاولوف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې افسرانو د دل ماکلینو چې د نووا روسسک په ښار کې د روسیې له پوځ سره د رضاکار سرتیرو په توګه خدمت کوي تحقیقات پیل کړي او خبرداری ورکړی چې د لوی خیانت په ګډون پر مختلفو مواردو به تورن شي. پاولوف زیاته کړه د روسیې فدرالي امنیتي اداره وروسته له هغې په دې قضیه کې ښکېله شوه چې پوځي څارنوالانو د دغو سرتیرو دعوه رد کړه. دوی ویلي وو چې په دغسې ماموریت کې ګډون به د دوی له حقونو څخه سرغړونه وي. هغه وویل وروسته له هغې چې رسنیو تېره اونۍ دغه لانجه افشا کړه چارواکو هڅې پیل کړي چې دغه سرتیري بیرته خپلو اصلي جزتامونو ته ستانه کړي. مدافع وکیل پاولوف د امنیتي دلایلو له امله نه د دغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ او نه یې هم د هغو شمیر، خو دومره یې وویل چې په پټه د سوریې جګړې ته د هغوی استول له موجوده قوانینو او قراردادونو سره په تضاد کې دي. هغه زیاته کړه دغو سرتیرو ته په وروستۍ شیبه کې ویل شوي چې سوریې ته یې استوي او په دې اړه هیڅ کوم رسمي امر نه و. د روسیې د پوځ په تشکیل کې دواړه اجباري او رضاکاره سرتیري خدمت کوي. پاولوف وویل که په دې اړه رسمي سند نه وي چې سرتیرو له روسیې د باندې په ماموریت کې ګډون کړی نو له امتیازاتو څخه نه برخمن کیږي او که دوی هیڅکله بیرته هیواد ته راستانه نه شي خپل خپلوان به یې نه یوازې هیڅکله تاوان ترلاسه کړي بلکې په دې اړه چې خپل عزیز یې د پوځي دندې د ترسره کولو په جریان کې مړ شوی هیڅ ثبوت هم نشي ترلاسه کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیره مئی میاشت کې یو فرمان صادر کړ چې د سولې په وختونو کې په یو خاص ماموریت کې د روسي سرتیرو مړینه دولتي اسرار ګڼل کیږي. پوتین دغه فرمان په داسې وخت کې صادروي چې د راپورونو له مخې هغه روسي سرتیري چې ویل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې جګړه کې وژل شوي په پټه خاورو ته سپارل شوي دي. موسکو د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول مداخله رد کړي خو پر دې اعتراف کړی چې ښایي د روسیې اتباعو په انفرادي او په خپله خوښه په دغه جګړه کې برخه اخیستې وي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحده ده، په دې وروستیو کې د مشق ته د پرمختللو جنگي الوتکو په ګډون پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي چې امریکا پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ورستۍ برخه کې لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام اوري او ورپسې تاندې څنګه
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے
سلامی لچی رو ٹوڑا خوشحال بوئی نہ نئی پرونا پیلو نننی خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو لوي کارشناسي میرمن سرغه گیدلی او چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانیدلی ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زم مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وګمی رشیدی نه د خچو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلې نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهاولو پروګرام سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې کمی راوستي، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا، مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپل لونی خوندي ته پرېږدي او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي خوندي ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم خوندي ته نشي تلای. عقلي آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اورسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتن جنود د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسون کمشنری قدری یزدان پرست یوې غونډه کې چې د قانوني عمر کتن جنود د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتن جنود د ودول په خانونو کې هم زیات شوی دي. یو متحل ماشوم چې د مور او پلار له خواږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسون چارواکي زیاتوي د 2013 او 2011 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې درې پاڼې دي چې هر جزء یې په یو ورق لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوري دی. 14 یا 15 پاڼې په یو ورق کې لیکلې دي. د خط ډول یې نخس غباري دی. تقریبا 300 کال پخوا لیکل شوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیږي.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری 13 کال کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسول و، وروسته یې بیا خپل لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون توپ ولري اسانه خبر نه ده خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانې د لیدا کار په مخ بوزي دار ته وای
زمونه که سنف دوزه فارغ شوم
امتحان کله چې زله شونزینه فارغ سوم د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پانزی ته بریالی سوم بیا می هغه پانزی پرې شو ده او له پلار سره می میلیارډ شفت راغلم پلار می په میلیارډ شفت کې تقریبا د 9000 خطی نسخو مسؤلیت په غاړه لره پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطی نسخو ته چې د افغانستان فرهنګي میراث دی ساتنه وکړي نو زه دې مسلک ته غواره کړم یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي د هغه اثر د خط پیژندل د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني د پلار لمرګ نو ورسته د مسؤلیت ماته راوسپارلو خوشبختانه دیرش کاله کیږي چې زه په دې برخه کې کار کوم ډیر زیات زحمت می استلی رنگارنګ خطی نسخه می مطالعه کړی او کوم چې په دې درویو لسیزو کې د موزیم ټول خطی آثار زما د لاس تیر سوی او هر یو می کتلی نو مبالغه به می نه وکړي
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نباشه
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطی نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او راهنمایي دنده لري له ډیری ورځپاڼو اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالبې خپاره شوي هم دي د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي او که کومه ښځه وکولای شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي حتی خپلوان او همکاران هم په آرامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي میرمن حیدری هم لداسی ستونزو سره مخ شویده
شخصی تا زمانی که وارد نباشه
ترڅو چې یو څوک په دې مسلک وارد او مسلکی نوي ډیره مشکل ده چې یو خطی اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سیوي په اصلي شکل دی لوستونکو ته معرفي سي کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطی نسخه تشریح کوم له یو لړ منفي رقابتونو او خندونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي خو ما هیڅ کله همت له لاسه نه دی ورکړی او دراتلونکو لپاره ټینګ اراده لرم چې د خپل مسلک لاري خپل هیواد خدمت وکړم ما په خپل مسلک کې ډېری چیرنیزي لیکنی کړې او په بیلابیل ورځپانو لکه هیواد انیس اصلاح سیرت او نورو کې نشر سوي دي زما د چیرنیزو آثارو ځینې بیلګې دادي د خطي آثارو تحقیق د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه د ملي آرشیف لمړنۍ خطي نسخه او د ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې مال اصلي اثر نه په ګټه اخیستنی لیکلې دي
از اصل اثر ما استفاده کړیم
له میرمن حیدری نه مو و پختل چې څنګه توانیدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطی ټولګو ته داخله سوم خطی او فرهنګي آثار سره می ډیره مینه پیدا سوم